افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي رادیو دې خبرونه ته مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په 21 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي، نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د اونۍ تر پایه دوام کوي په میلیونونو له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر میلادي کال شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جاپان له سفیر تاکایا یوشی کورومیا سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزی پورې اړوند ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو پر تعلیم ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې پر دوی او ښځو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بله کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دغو افغانانو شمېر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز یې ویلي چې 4 میلیونه ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام د بودیجې د زخت کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیون وګړي د دې پروګرام له مرستو بې برخې شوي دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانه اونۍ د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. رویترز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشي کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته ستون شوی او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړي. دا چې د اسرائیل په جنګي کابینه کې په دې باب څه پرېکړې وشوې تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې د اسرائیل رسنیو نن یکشنبه راپور ورکړ چې د اوربن پر سر د موافقې لپاره منځګړو پرمختګونه کړي چې په مرسته له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حملې سره لکتر لګ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریزه حماس ډله یوه امترهګره ډله پیژني. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربن په مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو ویل کېږي تر سلو زیات کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي. په روسیه کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه د ویرا په اوکراین کې د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغونډ شوي او نیول شوي دي. د OVD انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي. خبرونه مو آزادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. پر دې مسلې مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2020 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي او دا یوه نوې موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاکلري په وړیا ډول عملیات کوي د دا ډول یو ماشوم پلار
اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کېږي موږ ډیر خوشحال یو.
د هرات زلزله ځپلي وایي چې پر شوې زلزلې څو میاشتې تیرې شوې خو د سرپنا په جوړولو کې له دوی سره تر اوسه مرسته نه ده شوې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان بیا شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی په کاروبار هم بد اغیزه کړې ده.
اته مالداران دې ته مجبور شوي دي د خپل مالداري ختموي ته دغه مشکلات ټول په ډېر شیدو جوړ کړی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږی دا د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خوست امنیه قمندانې نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره چې درسي خبرونه جوړوي او خبروي له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړی او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې که دغه فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او قانوني چلند به ورسره وشي. نور حالې په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قمندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه، خو یې نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قمندانۍ په مکتوب کې دا شوی چې یو شمیر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي پګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیز خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارون افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لري شي، ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوی قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي له دغه حالت وژغورل شي. څو رسنۍ وکولای شي د دیموکراسۍ له سقوط وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې یوې میرمنې د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د رسنۍ سره له اړیکو نیولو د نجونو منع کول په دې معنی ده چې ورو ورو ښځې له ټولنې څخه په ټولیزه توګه حذف کیږي، دوی له ټولنې څخه لرې کیږي او زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکي کې به د ښځې غږ اوچتېدل، د ښځې غږ به جرم وي.
د افغانستان خبریالانو مرکز پر راپور کې راغلي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي، خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیو ګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بیلابیل بندیزونه لګولی دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په ورور ادا کړي چې د بیان ازادي او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنې له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
په خوست کې د ځایي چارواکو لخوا د نوي اقدام په باب مې د ښځو د حقونو له فعالې او پخوانۍ خبریالې ډیوه امرخیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام ده څه ډول ارزوي.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي، او دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ تاسو ورسره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې پخوا هم همدغسې بندیزونه همدغسې قیدات طالبانو په مېرمنو باندې وضع کړي وه. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسلنه په ټکر کې ده، که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دلته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه تعقیبونته طالبانو ګورو، نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو. دوی به بیا هم د تل په څېر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګوره په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبانو په هر طریق باندې له هر لور نه ښځو له ټولنې څخه حق کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی وو، او د دوی سرسخت دښمن چې دي البته د دوی پان باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د غوړ اوازونه چپ کړي.
څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبېروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویرېږي. دا په دې په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کیږي. وګورئ که موږ تاسو متوجه شو، طالب خپل هم تر اوسه پر د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې دوی خپل هم نه پوهېږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل له لیدلور نه د خپل له فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي بیا هم مېرمنې او انجونې هېڅکله له خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هېڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریاله ډیوه امرخیل و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاک لري په وړیا ډول عملیات کوي. د ډول ماشومانو کورنۍ هم خوښي دي چې د خپل ماشومانو درملنې په وړیا ډول کیږي. دوی ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې تر نشوي کولای چې دا کار په خپل شخصي لګښت ترسره کړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي څو د هغه ماشومانو د وړیا عملیات لپاره نوملیکنه وکړي چې د شونډو چاک لري. تیره ورځ د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خبره شوې خبرتیا کې ویل شوې د روانې کب میاشتې له شپږمې تر اتمې نیټې د کابل په صحت طفل روغتون کې د دغه ډول ماشومانو چې شونډې پیدایشي پرې وي نوملیکنه کیږي، او بیا د لسو ورځو په موده کې یاد ماشومان د بنگلاديشي ډاکټرانو د یوې ډلې په مرسته عملیات کیږي. بل پلو د کابل د صحت طفل روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اقبال نن ازادي راډیو ته وویل درې بنگلاديشي ډاکټران ورغلي او د لسو ورځو په موده کې به د دوی د روغتیايي ټیم په ملتیا سب شوي لپچاک ماشومان په وړیا ډول عملیات کړي. هممهاله یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د شونډو چاک لري وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپل ماشومان په شخصي لګښت عملیات کړي. دوی خوخ دی چې ماشومان په وړیا ډول عملیات کیږي. همایون یعقوبی چې د سجاد احمد په نوم خپل لسمشتنی زوی چې د شونډو چاک لري او نن یې د عملیات کولو په موخه ورته نوم لیکنه کړې وای.
دلته چې مونږ ډیر کوشش وکړو چې د عملیات کونو دا د عملیات پیسې لګي زیات او مونږ نشو کولای چې دا عملیات کو. اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کې مونږ ډیر خوشحال یو. مونږ د پاره دا زمينه مسايده شو چې دا خپل ماشوم تداوی کو.
بهار کټوازی چې د لوګر اوسیدونکو دی وای د محمد نعیم پونو مراری چې د درې کلونو دی د شونډو چاک لري او د وړیا عملیات کولو لپاره د کابل صحتي فلتر راوستي دی. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې ماشوم په شخصي باندې باندې هغه نه سوې کولای تداوی او ډېر خوښي سپېڅلتي ټیپل کې پوړیا توګه تداوی کیږي.
دا خلک داسې مهال د اقتصادي ستونزو له امله په شخصي لګښت د لپچاک ماشومانو د نه عملیات کولو خبره کوي چې د روان المریض کال د سلواغې په اومه نیټه یو افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې افغانستان ته راغلی و ازادي راډیو ته یې ویلي و د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 1500 هغه ماشومان چې لپچاک او کمچاک یې درلود په وړیا ډول عملیات کړل. د ډاکټرانو په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانۍ پورې لګښت راځي چې ډېرې خلک یې د ورکولو توان نه لري. دا چې افغانستان کې د لپچاک ماشومانو کره شمېر څومره دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته نه لاسرسی او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نه رسیدنه هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د اسرائیل پوز نن د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخدریز حماس ډلې د زینو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د په داسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندولو لپاره د یو موقت اور بند لپاره هم هڅې انتظار شوې دي. نور په دې راپور کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وو او د تېښتې هڅې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده، خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تب د اصل کې د چې په جګړه ځپلي غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخکې خبرونو کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي دي چې 4 میلیونه ماشومان چې دی ورکوونکي او میندوار ښځې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. له دغو امیندوارو میرمنو څخه یو شمېر ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د سختو مالي ستونزو له امله دوی سم او سالمه تغذیه نشي کولای.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري. پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن می پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی و چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د ناسم مالي وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خودم هم خیلی ضعیف
زه هم ډیر کمزوریم. لاغه وخته چې امارات یا طالبان راغلی میړه مې دنده له لاسه ورکړې. کار او غریبي نشته. زه ډیره ځورېږم. هیڅ د کور خرڅ نه لرو.
خرج اصلا ندارم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي راډیو ته وویل میرمن یې امیدواره ده او په خوارځواکۍ اخته ده خو دی نه ده توانېدلی له روغتیایي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه د وتلو مناسب خواړه لاسته راوړي.
د ماشوم د مور حالت هم ښه نه دی. نو یو خو دا وچکلي ده بل دغه نیسي ده کومه مرستې په دې اړه دروسه زموږ سره نه دي سوي. خصوصا ما د خوارځواکو لپاره کومه داسې یو تغه نه ده لیدلې. نو زموږ د نړیوال ټولنې څخه دا غوښتنه ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې یې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ د امیدواره او شیدې ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه. ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې خوارځواکۍ د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیه اړوند مړینې یو لوی عامل دی. د هغو ماشومانو لپاره چې د سختې او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله 3 چنده لوړ دی. دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار ادارې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمښت او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو سختو بندیزونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې او د روغتیا په برخه کې په ځانګړې توګه د خوارځواکۍ او نورو مرګونو ناروغیو ناورین ته لاره هواره کړې. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري ناورین او د روغتیا په برخه کې د ستونزو په اړه راپورونه رد کړي دي. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس یعنې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خواندان شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی پر کاروبار هم خورا بد اغیز کړی دی. د دغو فارمونو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو فارمونو ترلاسه کیدونکي شیدې بازار کې ښه بازار نه لري. نور حالې په دې راپور کې
په افغانستان کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خواندان شکایت کوي چې دوی په فارمونو کې د ترلاسه شویو شیدو خرڅلاو کې د پام وړ کموالی راغلی او کاروبار یې د لمنځه تللو له ویرې سره مخ دی. دوی ادعا کوي چې په بازارونو کې د ارزانه وچو شیدو او د بهرنیو لبنیاتو شتون د دې لامل شوی چې د دوی کاروبار سوړ شي. د هلمند ولایت یو تن فارم لرونکی نورالهادي کوچای وایي چې لسګونه غواګانې لري او د دغو غواګانو د شیدو په پلور سره د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه پوره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته هلمند کې د شیدو مشکلات دوغنه ډېر سوي دي. سي اته مالداران دې ته مجبور سوي دي د خپل مالداري ختمي تیاو دغه مشکلات ټول په ډېر شیدو جوړ کړی دي. یوازینی دغه د نورو هیوادو سره د لبنیاتو محصولات را واردېږي چې موږ یو فارمونه جوړ کړو د امارت پراتلو سره چې موږ یو د کار زمینه به ځانته مساعده کړو. هیواد ته به خدمت وکړو. موږ به یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کړو او څه به حرام ژوند ولرو. هغه داسې مشکلات سره مخ شو پر خپل سرمایه گذاري بې زارې یعنی د سکوت سره مخ.
ما محمد اکبر چې په غزنی ولایت کې فارم لري هم ورته شکایت لري.
پوډری شیدیس مارکیټ ته راځي په ډیر کم زور کیفیت باندې راځي، په ارزانه قیمت فروشل کیږي. نو موږ چې هغه ښې شیدې راوړو هغه موږ ته په خپله په داسې قیمت لویږي، موږ ته خپل شی په هغو قیمت نه خرڅیږي صاحب، په څومره قیمت موږ ته لویدلی. نو ځکه چې مخې هغو پوډری شیدو ډپ کړي، نو له حکومت هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ښه همکاري وکړي له مالدارانو سره.
د دوی هیله دا ده چې په شیدو او نورو لبنی محصولاتو چې له ګاونډیو هیوادونو او سیمې څخه واردیږي ګمرکي تعرفه لوړه کړي. په کابل کې د لبنیاتو د یوې فابریکې خاوند ذکریا وایي چې د لبنیاتو د تولید لپاره له بازاره له وچو شیدو هم کار اخلي. هغه د لبنیاتو په تولید کې د پوډري شیدو د کارولو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې تازه شیدې وبلري د اوبو د جذب لپاره باید پودری شیدې وکړو. بل لامل دا ده چې کله په بازار کې شیدې کمې وي او غواګانې وچی وي، نو موږ باید وچی شیدې وکړو.
کته هم هغه ونه ویل چې وچی شیدې ځکه کاروي چې ارزانه دي. خو د لبنیاتو د یو شمیر نورو فابریکو خاوندانو ازادي راډیو ته وویل چې د وچو شیدو د کارولو بل لامل دا دی چې دوی له بازاره ارزانه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین هم د دغو فارملرونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې په ټولو ولایتونو کې باید د شیدو د راټولولو مرکزونه جوړ شي، څو د فابریکو خاوندان وکولای شي له دغو مرکزونو تازه شیدې واخلي. د دې خونې اجرایوي رئیس حاجي وسیم ازادي راډیو ته وویل ویل اوس مهال په افغانستان کې په کافی اندازه تازه شیدې شته چې د بازار اړتیاوې پوره کړي.
در عموم مقدار تولید شیدې
په ټولیزه توګه په هیواد کې د شیدو تولید زیات دی. په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده، خو په فابریکو کې ترې کار نه اخیستل کیږي ځکه فارم لرونکو لپاره د شیدو بیه لوړه ده او وچې شیدې ارزانه دي. د شیدو راټولولو مرکزونه باید په مختلفو ولایتونو کې جوړ شي.
مراکز جمعوری شیر یا کلچن سنتر در ولایت‌های مختلف ایجاد شود.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د فارملرونکو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80% خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. او د دې خونې د ترسره شوې سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3.2 میلیونه غواګانې موجودې دي. تر دې وړاندې هم یو شمیر مالدارانو د وچکالۍ او د واښو د نشټوالي له امله د خپلو څارویو د مړه کېدو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی و.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترمو کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، ستاسو هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ راستوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راوغوښتلو، یوه موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانۍ پی نفر زر افغانۍ راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغانۍ پی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. نو زمې دي کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار ډېر سره خراب دي، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي، نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، د کابل، کندوز، تخار، بغلان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، پروان، کندهار، هلمند، نیمروز په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تر اوسه د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې تر څنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزي پورې اړوند ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دغو په پخواني ټویټر کې د دغو افغانانو شمېر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانونه د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. پاین حال کې د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته استون شوی دی. او په روسیه کې پرون لږ تر لږه 22 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پر مړینه او د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغون شوي و نیول شوي. د او وی ډي انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 22 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزوري له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کېږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
تر ځوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې در څخه بیایو.
د خواخ خسرګانې د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به یې کوه چې سمیږي که نه سمیږي خپله لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دې ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دغه ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوي چې د افغانستان تاریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو زیرمې سته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان، اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیر بیا نشئی ګولیو ته د اسان او ارزان لاسرسي لامل د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونو پر زیاتوالی ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافی معلومات نشته او د ځوانانو ناخبری د دې سبب شوی چې هغوی د دروازجنې خوشحالۍ لپاره نشئی ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
بخیر الله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لېږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وب ولا کان سیګریټ مکرټ یو هاو چار سی وحال ما مو سره کم یو یو دی وحال راول ما دو کورته رخصت یانه کی دلته دوه تر زوی وا عمل کوا د سره مې دوه د شو وحال وخت چې بیرته تلم پانتون د دوزان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کی زنګ وه شه دای تاسو د سکار نه گئی بیل وله لګه کورته.
خیر الله نشه پری خدا او دای وکړ خلواده وروسته بیرته پنشو اخته شو. اوس بیا د متادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي نه به په مضمون نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره د استاد سره د پوهنتون سره دیو سره پریکون راس او بالاخره اخیری سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولیږي عمل تشپه ورسته راکی.
په خو د امیر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په خوندیو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خود وکاله کېږي چې د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله دا پروګرام ځنډیدلې دی. په کابل کې د یو خصوصي خوندي مسول سمیع الله لمای چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پانتونونو او خوندیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کو چې هغه د نشئی موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډیره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشئی موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابیدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشئی په کوم پړاو کې نوکان ډیر خرابیږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشئی مواد پنکونو باندې ډیر ناوړه اغیز لري. نشیان پنکونو باندې نشئی مواد توګي او هغه مثلا چرس پہ توګي اپین تاریاک هیروین دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاته گرمی اور باندې مگی اور باندې نو د دې په خاطر په موزی ډول د غشین هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی ته اورا چې گرمی د مواد نو د پنکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. او همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه دی یو نو پروټین څخه جوړ شوی چې کاروټین بنامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابې دو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. دا غي د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابې دو د تویدلو او د کمزوري او د رنگا رنگ مرزونو سبب کیږي. ځکه چې د یوې خونه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي دوی په دوړو او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغه ګرځي نو بالاخره دغه نکونې چې دی میکروبي کیږي او بل د دانې اور څخه پیدا کیږي رنگا رنگ مرزونه. په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابيږي نکونه.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وی کا شیشه وی کا پودر وی کا پین وی کا نور داسې مواد وی خصوصا درنده نشئی مواد لکه هیروین او کرسٹل ټابلیټ کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نوکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نوکانو ته ضرر رسوي. ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نوکانو باندې راځي او د نوکانو د زیړوالي او د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پواسطه جوړیږي چې هغه هم نوکانو کې نخلی او دا نوکانو نه بالاخره منگا نکان خلی توڑو دا آغی پو جبانیم که دلیشی چه انسان تا مختلف مرزونا پیدا شی.
دا نشی پا کما مرحله که نکان لا دیر خرابی گی؟
د نشی په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نوکان زیات د خرابېدو سبب کی. ځکه چې د یو خانه پروتین هغه پروتین چې نوکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بلې خانه دوی دوامدار د نوکان ورڅخه د نشو په باره کې استفاده کوي. نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نوکانو ته ډیره صدمه رسیږي.
خپله د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي. ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو که وزن جګوو که بیل وو یا په ځمکه کې کار کوو رمبی کوو هر کار چې موږ کوو نوکان مستقیما په هغې کې رول لري. او کله چې نکونه خراب وي او نوکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی دیوی خوانه کار نشی کوله او د بلې خوانه د نوکانو د کم زورې په وجه کېدل شي چې دوی نوکان میکروبي شي دوی ته رنگا رنگ مریسیاګانې ولګيږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي نو کېدل شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګيږي. ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډیر غټ وي یا د منځه تللې وي یا خراب وي نو حتما دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډیر رول لري. یعنی دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوري کیږي او بالاخره معتادینو ته خپله د ګوتو تکلیفونه د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل حتی د ګانګرن کېدلو د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشې کړي آیا د نوکانو ستونزه حقیقي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر چوک نشه خوشی کی نوکان دغه سرحد ته نوی رسیدلې چې ټول په مکمل ډول د منځت للی وي او یا ګوتی ګنګرن شوی د منځت للی وي نو د بیا جوړیدلو امکانات شته دي. ولی کچیر ته نوکونه بیخی په مکمل توګه د منځت للی وي او یا ګوتی ګنګرن او توروالی او کټ شوی نو بیا د جوړیدلو امکان نشته دي.
معتادینو ته توصیه څه ده ترڅو یې نشه نوکان ور خراب نکړي؟
متدینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پریدي. هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلک اراده ولري او هغه دې پرې نشو خودلې. بیا هم که چیرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره د ډېر احتیاطو کې ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو معتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300,000 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې غلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
سیګریټو نام شروع کړل. سیګریټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شلو مخام شوله. هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو مرګرو سره مخ شولو. کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره کله هیروینو ته هغه شف نوم م اورېدله و چې پوډر دی کنه خو داسې لیدلیم نه و چې دا به دونه هغه شی دا معتاد ډېر یو غلط مرض د ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی هغه نه دی اوباسی بیخی دی د انسانیت د ساحه نه د خارجی تا نه هغه ځناور ته خلق قدر کوي د انسان د معتاد قدر عزت نشته ده. د ما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي کنه او دویم د ما په مردۍ باندې ډېر اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شي بیا پسته رانه داسې سوچ نه مې وتلي هغه خبره. د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده د مونږ هغه کې ښه استاد ما ښه مهارت لرم او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده کرنګ مې زده ده لوډر مې زده ده خو بس دغه د غلط نشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نشې او تماشو د پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې. لکه 19,00,000 روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه هغه خو بېخي رانه تللې دي. ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کومه بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خواته دې خوانه دا شیان ورو اخوانه همدغه کباړ راخلو راوړو هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پریخي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي د بچیانو خزانه مې وه هغه مې سوری کړې ده د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی م خپل نشه مې پې اخیستې ده ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې هغه نه مې پټې کړې تې نه نشې دپاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې سګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم. نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خوانه مونږ باندې هغه کېږي که دا زه مثال چېرته سالمه وای هغه وای سخرګانۍ څوک دی یا مثال اوښې څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېدل او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمانه مې کشر رور ده همداسې کور کې ناست وم څه خبره باندې د ما د دې عداوت چې دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې دا مې راواخېست او دې سر ته مې ورته واړو. ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلې دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. شته چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی او وروسته به څه پېښ شي؟ دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
ها عجبه ده.
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
مېړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
مېړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پس څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.